مشال راډیو د اودا محل په خبر کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زپ امیر ساحل د تیو زلبیا خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د محل خبرونه د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې. د بی پولي ډاکترانو سازمان وایي د جواز نه ترلاسه کېدو له کبله یې په آخري قبایلي سیمه باجوړ کې هم فعالیت درولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د رسمي ملاقات فیصله لا نه ده شوې. بشپړ خبرونه. د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې ده چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازدیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وویل رسمي اعلان به په ډسمبر کې کوي. په غونډه کې د جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام فی او جمعیت علماء اسلام سین په شمول د درو نورو ګوندونو مشران حاضر ول. مولانا فضل الرحمن ویل دوی په راتلونکو کې پارلماني انتخاباتو کې په شریکه د برخې اخیستو پریکړه کړې. متحده مجلس عمل په 2002 زیږدیز کال کې جوړ شوی، خو بیا پر 2001 زیږدیز کال د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ د اختلافاتو له کبله ړنګ شو. د ائتلاف د 2002 زیږدیز کال په انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی و او د پاکستان په پارلمان کې یې له شپېتو څخه زیاتې څوکۍ ګټلې وې. د بی پولي ډاکترانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې خپل اخیری روغتیايي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف تیر مازدیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازتنامه نوې نه کړه، نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. په باجوړ کې د بی پولي ډاکترانو د سازمان په روغتیايي مرکز کې شاوخوا 130 کسانو کار کاوه چې ټول پاکستانیان ول. رویټرز خبری ایجنسی وایي د کورنیو چارو له وزارت سره یې د خبرو هڅه وکړه، خو چارواکو پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. د بی پولي ډاکترانو سازمان شاوخوا 2 میاشتې مخکې د اجازتنامې نه ترلاسه کولو له کبله په کورما کې هم خپل روغتیايي مرکزونه تړلي ول. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو هیوادونو ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامی تیر ماښام په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل ناټو غواړي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د سولې لپاره صادقانه رول ولوبوي.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار.
په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن هم مشال راډیو ته ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. خو تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې په هغه هیواد کې د وسلوالو د پټنځایونو د موجودیت تور رد کړ. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. ناټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره له کابل سره د مرستې په موخه هلته د خپلو سرتیرو شمیر د زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ تیر مازدیګر په برسل کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي.
Currently around 13,000
د وای دا محل د نهدر شو هیوادونو شاوخوا 14,000 سرتیری په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه دي. ووښتو هیوادونو ژمنه کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به هلته اضافي سرتیری واستوي. نو د غوڅ ملاتړ ماموریت بل شاوخوا 14,000 سرتیرو څخه 14,000 ته ورزیات شي.
په اگست کې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې هلته د ځواکونو د شمیر زیاتولو اعلان هم کړی وو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ناټو د دې ژمنې ستاینه کړې. په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدي په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د احمدي د خوشي کولو هڅې کوي. وسلوالو شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والی له پېښوره تښتولی و. د احمدي کورنۍ وایي نوموړی هلته د درملنې لپاره تللی و، خو افغان سفارت وایي د ورته پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات نه ول ورکړي. د احمدی زوی احسان الله وایي دوی ته تر اوسه د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د کونړ د مرستیال والي د تختونې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره رسمي خبرې وکړي او کنه. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ د پوتین یو لوړپوړي سلاکار ویل امکان دی چې ټرمپ او پوتین نن سره وویني. په ویتنام کې د آسیا د آرام بهر د هیوادونو د اقتصادي همکاریو د سازمان سرمشریزه نن پیلېږي چې سبا به هم روانه وي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لوړپوړي سلاکار یوری اوشاکوف ویلي د وس لپاره د ټرمپ او پوتین د ملاقات موافقه شوې ده. هوټل رسن چې له ټرمپ سره د آسیایي هیوادونو په سفر دی په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې د ټرمپ او پوتین ملاقات به کافي ارزښت او نتیجې ولرلی شي او کنه. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات له 2014 زیږیز کال راهیسې خراب شوي دي ځکه چې هغه وخت روسیې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا له ځان سره وتړله. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو پریکړه کړې. د ویپولي ډاکترانو سازمان وایي په باجوړ کې هم فعالیت پای ته رسولی. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناټو پر پاکستان د فشار زیاتولو پریکړه کړې. په پاکستان کې تر وخت مخکې د انتخاباتو کولو غوښتنې شوې دي. ګټه یې چاته رسی؟ د خیبر ځنی اوسیدونکي او مشران وایي سرکاري جرګې په کلونو کې هم فیصله نه کوي.
ویوای جرګه باندې دوا کولم لګیږي درې کولم هوجه په لګیږي.
او په هارون بچا هنري ګړې کې د سندرغاړي وحید اڅکزي خبري او سندري اوري.
بے وفا شوه الله شایسته سبې وفا شوه
لمشال راډو سروسي. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو ویلي چې د متحده مجلس عمل په نوم د ړنګ ائتلاف بحالې پریکړه کړې. تیر مازدیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې تر غونډې وروسته د دې ګوند مشر سراج الحق او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویل د ائتلاف د بیا جوړولو رسمي اعلان په ډسمبر کې کوي او په راتلونکو انتخاباتو کې به په شریکه برخه اخلي. محمد عمران معلومات راکوي.
د پنځمبه په مازیګر لاهور کې د جماعت اسلامي مرکز کې د مذهبي ګوندونو د غونډې وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الله خبري غونډې ته ویل دوی د متحد مجلس عمل د بحاله اصولي فیصله کړي او د بیا جوړونې رسمي اعلان به روان کال دسمبر کې په کراچۍ کې کوي.
پہلی بات یہ ہے کہ متحد مجلس عمل کی
لمړی خبر خدا ده چې د متحد مجلس عمل د بحاله اصولي پریکړه شوې د کوم رسمي اعلان چې به په دسمبر کې د مشرانو په بل غونډه کې کیږي. کوم چې به د شاه احمد نورانی د زوی شاه اویس نورانی په کور یعنی کراچۍ کې کولې شي. باقاعدہ اور رسمی اعلان بہ محل تک ہو
صاحب کے گھر میں اور باقاعدہ باضابطہ اعلان وہاں پر ہوگا.
د جماعت اسلامی امیر دا هم ویل چې دوی به د هغه ټولو مذهبي ګوندونو سره د دې اتحاد لپاره رابطې کوي څوک چې په جمهوری سیاست باور لري. په غونډه کې د جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام فی جمعیت علماء پاکستان او جمعیت علماء اسلام سین په شمول یو شمیر مشران موجود وو. د متحده مجلس عمل د بحالۍ لپاره لوړاندې یو کمیټي جوړ کړی شوی و چې پکې د ټولو ګوندونو غړي موجود وو. دغه خبري غونډې ته په وینا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دغه کمیټې چې کومې سپارښتنې جوړې کړې د هغې په رڼا کې ایم ایم اے بیا جوړیږي. دغه وړاندیزونو اوس پرختونو پر بنسټ د متحده مجلس عمل بحالی هم د هغه منشور او هم هغه دستور د سوري لاندې پر دې اتفاق شوه. دغه کمیټه له مسنوي کارونو ورکړي او دوی خپل کار روان ساتي. دوی براتلون کې اجلاس پوری خپل سپارښتنې تیاری او
خپل سفارشات او تجاویز مرتب کریں گے.
متحده مجلس عمل پر د مذهبي ګوندونو اتحاد په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی و. خو بیا پر 2009 میلادي کال کې پراتلون کې پارلماني انتخاباتو کې د برخه اخیستو په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ اختلافات له کبله ختم شو. د اتحاد د 2002 میلادي کال په انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې حکومت هم جوړ کړی و.
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
پا
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
اردوونکو د پیپل ډاکترانو سازمان وای په اخیری قبایلی ایجنسی کې هم خپل مرکز تړي. ایم ایس ایف تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې د فعالیت کولو د اجازتنامې له ورکولو انکار کړی دی، نو ځکه نور هلته روغتیایي خدمات نشي رسولی. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سازمان د اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورما کې هم خپل روغتیایي مراکز تړلي ول. احمد تکل معلومات راکوي.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسۍ کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسید. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له ونیم لکو اوړي یو سلوشل کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الوکو وایي د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیری ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. الوکو وایي د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړتیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسۍ د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه، خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیو کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسۍ کورما کې هم خپل څورلس کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړې دي. دې جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو ژمنه کړې چې د سولې او ثبات لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وایي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه دریځ لا هم نه دی بدل شوی او له اسلام آباد سره یې پر دې بوزو خبرو ته دوام ورکړی. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه تیره ورځ په برسلز کې پای ته ورسیده. تفصیل له احمد تکل.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دی باندې خبرې وکړي چې څه ډول فشارونه ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماټیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له آزادۍ راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین له هم په پاکستان کې مرکزونه لري. نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناټو خصوصي خبري روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private.
خصوصي خبري روان دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن له هم په پاکستان کې له خپل خوندې ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولی. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تېره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
محمد تکل رپورٹ موریده د پاکستان حکومت وای په هغه هیواد کې د هیڅ منظم وسلواله ډلې پټنځایونه نشته. د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل تیر مسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان یو شمیر سیمې د وسلوالو تر واک لاندې دي، نو واشنگتن، ناټو او کابل ته پکار دي چې موثره عملیات وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر یو ځل بیا تور پورې کړی چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه لا هم موجود دي او زیاتوي پر دې موضوع له اسلام آباد سره خبرې کوي. رابع اکرم خان له اسلام آباد.
د زیارت پورس 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد فیصل ویلی چې پاکستان کې په منظمه توګه د وسلوالو ډلو موجودګي نشته. محمد فیصل خپل خبرو کې زیاته کړه موږ تمل رو چې واشنگتن او کابل به افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو غیر حکومتي علاقو په اړه د پاکستان اندېښنو ته جواب وایي.
د وسلوالو د پټنځایونو په اړه موږ په مکمله توګه دا بې بنیاد تورونه ردو. پاکستان کې چرته هم په منظمه توګه د وسلوالو پټنځایونه نشته. داسې دعوی منی او د توقع برخلاف وي. شاوخوا 50% د افغانستان برخه د حکومت تر واک لاندې نه ده. طالبان د دغه سیمو انکار کوي او نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم متاثر وي. دا هغه علاقه ده چې ناټو پرې توجه ورکول پکار دي او دا د یقیني کړي چې نه یوازې تشدد بلکې ترهګري هم ختمه کی.
د خارجه وزارت ویان محمد فیصل په وینا د سختدریزۍ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه هڅې پکار دي. د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل په 13 تاریخ د وسلوالو ډلو پر ضد فیصله کون کاروایی کولو غوښتنه کړې وه. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وای چې د امریکایي چارواکو د بیانونو ښکاری چې اوس هم غیر تحفظات شته، خو کبل خو وګورئ نو تیرونه د امریکا لخوا خپور شوی یو رپورت چې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول خبره کوي، نو دا د پاکستان لپاره یو دلیل دی. د زیاتوي
دغه رنګ دا بد اعتمادي وی نو کې دي شی او بیا دغه رنګ په میډیا کې بیانونه وی بیا غا اعتماد ته چې همکاري کې کوم پکاوي کې دي شی هغه ته بیا نقصان ورسی. زما دا نظر دی چې د پاکستان همکاري غواړي ملکونه نیټوی غواړي امریکای غواړي نو چې کوم هغه دواړه خیزه فورمونه دي چینلې دي په هغې باندې که خبره وشروع کېدی شي بیا څه لار هم راوځي، ځکه داسې بیانونه بیا بد اعتمادي پیدا کوي او پاکستان خو په خپل دریځ باندې هم ټینګ ولاړ دی چې نه دغه خلک دلته نشته.
روانونه په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پر مهال د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پس اوس دوی ویلي شي چې په ملک کې امنیت ښه شوی او په منظمه توګه د وسلوالو ډلو فعالیت نشته.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
اوریدونکو وس 10:19 دی د اصرار العالم مومند خبرونه پر 2 بجو په ماسپخین در خبرو په روانه غړی کې هارون بچا هنري غړی خبرونه په تکراری توګه اوري او په پاوکم 2 بجو باندې جمهوریت خبرونه درته خبرو. وسم یو بل رپورت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې دی تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وشي. الته د پاکستان وفاقي حکومت وای پر ټاکلي وخت انتخابات کول د هیواد د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره اړین دي. آیا په پاکستان کې تر وخت مخکې ټاکنې امکان لري او که څنګه؟ او بل دا چې کدا کار کیږي نو ګټه یې چاته رسي؟ احمد شاه اعظمي جواب راکوي.
عمران خان په دا وروستیو کې یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ مرکزی حکومت په درغلي کې ککړ دی، نو په دې هیواد کې باید له ټاکل شوي وخت مخکې پارلماني انتخابات وسي. په پاکستان کې په ورستي ځل پارلماني انتخابات په 2013 کال کې وسول چې 15 کلنۍ آئینی موده د 2013 کال په مئی میاشت کې پوره کیږي. دا چې په پاکستان کې له ټاکلي وخت وړاندې انتخابات کېدل څومره امکان لري د سیاسي چارو ګڼ شنونکي دا کار شونی نه ګڼي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي د پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات پر خپل ټاکل سوي وخت وسي. دا نوموړي په خبره د عمران لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د نواز شریف د لری کېدو غوښتنه هم پر ځای سوه، خو اوس هغه غواړي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند د کاندیدانو مخنیوی وکړي.
انتخابات کی نو کہ ہم بغیر سسٹم روان کے الیکشن وشی نو جا کو ظاہر خبر امریز دو جا رہے تھے رات داغے باوجود ہم بات سمجھ کر کہ الیکشن با قرآن وشی
د روان 2018 کال د جولای پر 28 نیټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمه پاوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نشکره کول په تور نواز شریف د وزیر اعظمي څوکۍ لپاره نه اهله وګرځاوه، چې بیا ورسته د هغه د ګوند پارلماني غړي شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم وټاکل سو. په لاهور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي ضیاء الدین وایي چې کچيري په داسې حالاتو کې لټاکلي وخت وړاندې انتخابات کیږي نو بیا هم د مسلم لیگ نواز په ګټه تمامېدای شي.
دا وخت پاکستان مسلم لیگ نون یوازینی منظم ګوند دی چې یو خوا ډیر زیات پارلماني غړي لري او بل خوا یې په دا تیرو دوه میاشتو کې د یو ځپل شوي ګوند نوم خپل کړی دی. دوی د درغلۍ د تورونو مقابله ونه کړه، خو وی ویل چې له دوی څخه بدل اخیستل کیږي. له دوی سره یو خوا حکومت دی او بل خوا د یو نادیده قوت پر ضد د اپوزیشن رول هم لوبوي.
د درغلی په مقدمه کې نواز شریف پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي له ده سره چې کوم سلوک سوی د هغه مستحق نه دی. د نوموړي پلویان بیا د هغه لری کول یو سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوځ لاس دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدی په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس 13 ورځې مشال راډیو ته ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د احمدی د خلاصون لپاره د هڅو ډاډ ورکړی. وسلوالو شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والی له پېښور تښتولی. د احمدی کورنۍ وایي دوی هم د نوموړي په اړه هیڅ خبر نه لري. د ده د تښتونې ذمهواري هم چا نه ده منلې. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځمې په ورځ ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
متاسفانه کوم پیشرفت خاص نه او ما به صورت دوامدار به
لا بد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی، خو د همکارۍ ډاډ یې راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال برا کبی.
شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پېښور ښار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمتشو او افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې ورسته بیا خوشی شوی دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم معلومات نه لري.
د پېښور ضلع حکومت د هغو پلاستیکي خلطو یا ګوتیو پر ضد کمپین پیل کړی چې چاپیریال ته زیان رسوي. د ضلع حکومت یو ویان 13 ورځ مشال راډیو ته ویل له یوې اونۍ زیاته موده کیږي چې دوی په بازارونو کې پر دوکانونو ګرځي او له هغو څخه تورې پلاستیکي لفافې ټولوي. د چاپیریال چارو پوهان وایي دا پلاستیکي لفافې تر سلګونه کاله په ځمکه او اوبو کې پرتې وي او هلیږي نه چې ماحول ته زیان رسوي. ځلاند یوسفزی له پېښوره.
د پېښور ضلع حکومت ویان فیروز شاه وایي چې تیرو څو ورځو کې انتظامیې په لسګونو چاپی وهلي دي. د ټیټ معیار د پلاستیک ګوتې ضبط کړي او دکانداران یې جرمانه کړي دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د پلاستیک د ګوتو د زیان په اړه ولس کې د پوهې سیوا کولو لپاره هم کمپاین چلوي.
او کمپنی کا خراب کے ہو یا پذارا کی نور مسئلے ممکن جوڑے تو تر وجہ بانے من دکانداران جرمانہ کو ہم او اگے سر سر میٹی لے استعمال کم شامل دے زبو سب موقع بانے موجود نہ دے من قبضے کے خلو تو تا ڈسکرش ہو دے استعمال مکمل تو گا بانے بنش کو خیر وقت پارٹی
پیخور نوتی ہے کہ دے پلاسٹک دے گتو یو دکاندار فرحات خانوائی چھ دے حکومت فیصلے دے دوی پا کاروبار سبد اغیز ندے غرزولے زکا چھ یوازے پا خراب پلاسٹک یہ بندیز لگولے دے
بس تو را دا چھ کم منگ واپس غرزو تک منگ ختم کردی اور دیر شدے چھ نہیں دے ختم کردی دا منگ دا پرچون دکان دے بس
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو د ادارې مشر ډاکټر محمد بشیر وایي چې د پریوتی معیار د پلاستیک ګوتې په بیا ارزانې دي، خو دغه ګوتې خوري کیږي نه او ماحول ته ډیر زیان رسوي.
چې کله اوس په سیمه پلاستیک استعمالېږي، کاغذ شاپینګ بیگ دی، کاغذ تاسو د اګریکلچر پټو کې استعمالېږي، دا شنور تاسو یوز دي، دا نان بایو ډیګریډیبل دی، د دې عمر ډیر زیات دی، په سونو کالو پروت دی، کنالې کې وي، په پټي کې وي، نو دې نه خور بیروزګاری
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د اپریل په میاشت کې د ټیټ معیار د پلاستیک بغوتو د بندیز اعلان کړی وو او کاروبار کوونکو ته د یادو غوتو د لری کولو لپاره دوه میاشتې نیټه ورکړې وه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ځنی وسیدونکو او مشرانوی د جرګو وسنۍ نظام ناسم دی او سرکاري جرګې مسالې پر وخت نه هواروي. دوی تیر مازیګر مشال رټول اکثر جرګماران شخړې او لانجې ځنډوي، پیسې اخلي او کله ناکله ورته به نتیجې مقدمه واپسوي، خو سرکاري جرګماران دا تورونه نه مني. د پليټیکل انتظامی چارواکي وای هر جرګمار چې مقدمه وځنډوي دوی ورڅخه مراد اخلي او بیا ورته دنده نه ورکوي. فرهاد شینوار
د خیبر جن صاحب وګړي وایي چې دوی د پولیټیکل انتظامی د سرکاري جرګو د نظام نه تنګ شوي او اوس په تحصیلونو کې سرکاري جرګیز د دوی مقدمه په وخت نه هواروي او ځنډوي. د خیبر جن صاحب د جمرود عبدالسلام اپریدی د جرګو دغه نظام په حق له مشال ریډیو ته وایي
دا سره د جرګې ختمیږي نه، په یو جرګه باندې دوا کولم لګیږي، درې کولم هوجه په لګیږي، او په میاشتې خو سره حل شوی نو
یو مشر فیض الله جان پر دی وای چې د خیبر جنسای په درې وړو تحصیلونو لوړګي جمرود او باډه کې ګڼ شمیر مقدمه د ځنډ ښکار دي.
د مسایلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي، خو د حل کېدو څخه لار نه روزي. چې دا کوم مسایل او مشکلات او چې په دفترو کې پراته دي، دا داسې د عدل او انصاف خلقو ته حواله کا چې بس زر نظر په 1500 ورځو کې ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ورکا چې کچا دا جرګه ختم نکړه دا غي مراد به بالکل ټول کینسل وی چې خلکو ته انصاف ملو شي.
یو زیتن خان انور پر دی وای
موږ په خبرو باندې چې کوم د دلته داسې یو خبره مقرر شي چې دا جرګې نو وګ دیږي او په زر سره ختمي کې او خلکو مسایل حل کیږي، ځکه چې دغه نویرو نه جوړیږي، موډیم ته جوړیږي، بادیم ته جوړیږي، ته ونونو ته جوړیږي، وزه ورزو به ژوند کړی او به روزګار کړی او نه ته ژوند کولای شو. ورولا جرګې لوم روپیه وروړي په تاون مې راخلی او دغه خلکو لوي ورکاوي.
د جمرود ځن مشرانو دغه تورونه رد کړي او وای دوی جرګې نه ځنډوي او نه هم په جرګو کې روپې اخلي. د خیبر جن سید د پولیټیک پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی شکیل برکی وای چې موږ د ځای جرګیزو فیرستونه تیار کړی دي او چې کوم مشران په وخت باندې جرګې نه واروي او یا هم په جرګو کې روپۍ اخلي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوو او د جرګیزو د فیرست نه به بهر کوو او د دوی مراد په بندوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې، په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز. د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې ده چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازدیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته ویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. البته د دې اتحاد د بیا جوړونې رسمي اعلان به په ډسمبر کې کوي. د بی پولي ډاکترانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې خپل اخیری روغتیايي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف تیر مازدیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته د دوام لپاره اجازتنامه نوې نه کړه، نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. دوه میاشتې مخکې ایم ایس ایف په کورما کې هم د همدې وجې له کبله خپل مراکز تړلي ول. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو هیوادونو ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل ناټو غواړي پاکستان دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان د سولې لپاره صادقانه رول ولوبوي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره له کابل سره د مرستې په موخه هلته د خپلو سرتیرو شمیر زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ تیر مازدیګر په برسلز کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي. دا مهال د 9,000 هیوادونو شاوخوا 14,000 سرتیري په افغانستان کې میشت دي. د افغانستان د فراه ولایت چارواکي وایي په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي برید ملکی وګړي ژوبل کړي دي. په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدي په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زرتشت شمس تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د احمدي د خوشي کولو هڅې کوي. احمدي دوه اونۍ مخکې له پیښوره تښتول شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي تر اوسه دا پرېکړه نه ده شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره رسمي ملاقات وکړي او کنه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. وخت شوی دی چې اوس درته د اونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی خبره کړو. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د پیښور پر وخت پر 4 بجو د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڼه باندې تاسو اورئ. تیر ورځ چې خبرونه شوې ده نو د جنوبي پښتونخوا له وحید اڅکزي سره پکې خبرې شوې دي. د ژوند په باره کې، د نویو تخلیقاتو یا سندرو په باره کې او د هنر په باره کې دا خبرونه درته په تکراری توګه در خبره اوس. نو خبرونه هارون باچا جوړه کړې ده، راځي چې ورڅخه خوند واخلو.
د مشال رادیو هارون باچا هنري غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومني. دا اونۍ مخ خبرونه ته پیژندل شوی سندرغاړی وحید اڅکزي ملما کړی دی. د سندرو ترڅنګ په پیښور پوهنتون کې خپل زده کړې هم مختوړي، هم له پیښور د سکایپ لارې را سره دی. سړی مشي ورته وایو. نو وای جان، خبرونه ته ډیر خراغ لیو، مننه چې د مشال رادیو لپاره دی وخت را کړ.
وعلیکم السلام، مننه ستاسو کوم باچا جی صاحب، یو نړۍ مننه او ورسره د مشال ریډیو د ټولو همکارانو. دغه وخت چې څومره خلک په نړۍ کې زمونږ پښتانه ورونه خويندې زما ستاسو غږ اوري، ټولو ته د زړه نه سلام او په دغه هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وي ټول.
مننه، خوشاله اوسې. لکه چې اوریدونکو ته مې وویل وحید جانه، ته اوس هم په پېښور کې د پوهنتون زده کړې د امر باندې کړې دي او ترڅنګ یې د موسیقۍ کارونه هم کوي؟ ها
بالکل باچا جی صاحب، همدغه سې زده کړم کومه، ام فل سټوډنټ هم په موجوده وختو کې
او ژوند خو زه تقریبا چې زما شل کاله وشو چې زما دلته په خیبر پختونخوا کې ژوند کوم. دولس کاله مردان کې وم، فضلیه کالج نه خپل تعلیم کړی دی او اوس چې کم دی په پېښور کې یم.
ښه، نو دغه تعلیمي سلسله در روانې دي، سندرو طبیعت څنګه و چې ستا دی د پښتو موسیقۍ میدان ته د راتګ څنګه و؟ چا وهڅولې په خپل دې کې فکر وکړو چې سندرې ویل شي که نه؟ چا درته مشوره درکړه او بیا دې پې عمل وکړو سندرې ویل دې پیل کړل؟
بچاجي صاحب، دا خو داسې وي چې دا په زور یو څوک سندرغاړی نه شي جوړېدلی چې د چا شوق نه وي، قدرتي الله تعالی په چا کې دغه یو دغه یخې نه وي، د
صلاحیت
یو هنرمند صلاحیت الله تعالی په کې نه وي، خو په زور څوک نه شي جوړېدلی. زما د وړوکوالي نه دغسې شوق و چې زه د یو ښه سندرغاړی جوړ شم او داسې سندرغاړی دې جوړ شم چې زه خپل وطن وستایم، خپله خاوره وستایم، زه خپل پښتون قوم وستایم. نو الحمدلله زما دومره توقعات د خپل ځان کله هم نو چې دا کم پښتانه ما سره مینه کوي په دنیا کې چرته هم دي. نو دا زما لپاره ډېر لوی د فخر خبره ده چې ما خلک پیژني، په یو ښه نوم مې پیژني او د وطن د سندرو په نوم باندې مې پیژني او د اتڼ په سندرو ما خلک خوښي.
اوهو، او کله و چې اول سندره دې وویل په باقاعده توګه په سټوډیو کې ثبت کړه او بیا دې وړاندې کړه خپل پښتنو ته دې ورسوله، کم کال او کم وخت و؟
بچاجي صاحب، زه په 2000 کې رالم چې ما د مردانه فارغ شوم، بیا چې پېښور ته رالم نو په 2000 کې ما ریکارډ کړه او 2008 کې ما غا مارکیټ ته راوستله. اولنۍ پروګرام را ته یاد دی چې دلته د سټوډنټانو پروګرام و، وزیرستان سټوډنټ نایټ و، نو په هغې کې ما خپل پرفارمنس وکړو او هغې کې چې ماته خلکو کومه مینه راکړه ډېر زیاتې ونازولم، نو زما حوصله نورم اوچته شوه. هغې نه پسته مې بیا کوشش شروع کړو چې نورې نورې سندرې وکړم. نو بس اوس دا دی چې الحمدلله کله یو وطن ته کله بل وطن ته هم دا پښتنو مینه ده چې ما ځان ته رانږدې کوي او هغوی ته ورځم.
او تا چې کله وحید جان وغوښتل چې د سندرې ووایې د سندرغاړي په حیث ته خلک وپېژني یا ته ورباندې ځان وپېژنې، نو د کورنۍ او د نږدې دوستانو د دوی بیا څه ستا د فیصلې ته د پرېکړې ته دغه څو عکس العمل څو؟
داسې ده بچاجي صاحب چې زمونږ پښتونخوا هم ډېر سخت قوم دی په دغه حق له موسیقي اوري، خو سندرغاړی نه خوښوي، موسیقار نه خوښوي. زما بلکې په ټول اچکزي قوم کې چرته بل سنګر نه دی راغلی، دا به یو ریکارډي خبره ده چې په اچکزي قوم کې بل سندرغاړی نشته. هغه که په افغانستان کې دي که د پاکستان په خاوره کې دي، زمونږ د لار اوبر چې کوم اچکزي ورته ویلی شي هغې کې څوک سندرغاړی نشته. نو زه چې راتلم ماته یقیني چې ډېرې زیاتې ستونزې مخامخ شوې وې. زما اولنۍ سندره ما په کوټه پورې ویلې وه چې د کوټه سیمه ښکلي، ژوبه او بولان ښکلي دي، جار له زیارت او چمن په ټول جهان ښکلي دي. دا تقریبا څه دوه کاله زما پلار خپله اورېده په موټر کې به ناست و، خو دغه پته ورته نه وه چې دا سندره ده ویلې ده. یو ورځ زه ورسره ناست وم، هغې کې ما خپل کلی هم یاد کړی و، ستایلی مې و چې خواجه عمران بیا زمونږ کلی دی هلته چمن کې. نو ما ته یې وویل چې دا سندرغاړی څوک دی؟ د پېښور سندرغاړی راته لګي، ځکه چې زما لهجه خو د کوټې نه وه، د پېښور ژبه وه، یوسفزی ژبه مې کوله هغه سندره کې. نو ما ته ویل چې دا زمونږ کلی چا یاد کړی دی، دې سندرغاړي ته زه انعام ورکوم، دا ته ماته را پیدا کړه. نو په ما باندې به خوله راله چې اوس که زمانه خبر شو کېدای شي ومې ډبوي ومې وهي او بل سندرغاړی کوي هغه ته به انعام ورکوي. نو ډېرې مشکلات راته بچا جسته. بس بیا وروسته چې 4-5 کاله تیر شول چې دا پته ورته ولګېده چې دغسې سندرې دی نه وایي، هغه کومه چې غلطه شاعري وي. نو پلار او خاندان مې هم په دغه وجه سره رضا کړل چې زه به د وطن بغیر نور شاعري نه کوم، ځکه چې زما خپل خاور سره ډیره زیاته مینه ده. سمه ده.
جانا تا ویل چې سکول دی په مردان فضلیه کالج او سکول کې ویلو د مهال د ایم فیل زده کړی کې د موسیقۍ د زده کړو لپاره بیا څه کړی دی چې کوم استاد سره ناستې یا کني نو بیا په پام کې لري چې چا سره کینی او باقاعده زده کړی وکړي د موسیقۍ
بچا جی صاحب دا موسیقۍ په کلب اول دا وایم چې ما په فضلیه کالج کې هم ډېر زده کړه کړې ده زمونږه دا هفته او د اتوار په ورځ به دوه کلاسونه وو میوزیک کلاس به وو نو ما میوزیک کلاس اخیستی دی فاروق استاد به تاسو پیژنئ د چارسه دی د سیمې
بالکل
یو ډېر تکړه زمونږ استاد و فاروق استاد داسې وو چې مطلب په سکول لیول باندې هغې نه ما سره ناسته زده کړې کړې وې او بل دا به ووایم چې د تعلیم سره سره ډېر وخت ورکول موسیقۍ ته دا هم ډېر ګران کار دی خو بیا هم کوشش مې خپل کړی دی چې زه موسیقی ته خامہ خاصا ناسا ٹائم مرکما زما خو چې کم خنه خو استاد دے په دغه فیلډ کی هغه زدا هو ما چې زما شاعر معصوم مرمد صاحب چې کم دی هغه ما سره ډیری منډی تنډی ډیری حلی زله را سره کړی دی او دلته می بیا په پیښور کې گلزار عالم صاحب نام ډیر زدا کړ کړی دا
صحیح ده نو دا تا چې څنګه ویل چې تا اکثر وطنی سندرې ویلې دي یا دا تن سندرې دا تن په ټیکو کې سندرې ویلې دي کله د غزل ویلو ته بیا هم زړه خکړې دي تجربه دي کړې ده او غزل دی ویلې کنه
بچا جی صاحب غزل پاک لفظ دا وایم چې کم سړی مې کړې وی هغه غزل ډیر په خطرې کې سره ویلې شي مینا خو ما کړی ده ډیره صحیح مینا مې کړی ده دا به ووایم چې زبان نه دی خیال چې بل چا دې داسې مینا کړی وي خو هغه ما د وطن سره کړی ده ما د خپلې خاورې سره کړی ده ما د پښتون قوم سره کړی ده
ډیر ښه
نو زما سټایل چې دی هغه د غزل سره بالکل نه جوړیږي ځکه چې دا غزل یو داسې مطلب بچا جی صاحب زه به دا ووایم چې دا یو د غم یو شی دی مستی په انسان کې نه راولي نور انسان زړه ته لږ درد ورکوي غزل نو زه غواړم چې خلک مست مست ساتم او دا تن په ټیکاو دا تن په سټایل کې زه خلک جذباتي کم دا تن ټیکا بچا جی صاحب دا سیدا چې ما چې چرته کتلې دا یعنی پښتون قوم نه علاوه کانګریزان دي مونږ چرته تلی یو که عربیان دي که یو بل نسل دی هغه تم دا تن ټیکا ډیر زیات خوند ورکوي مونږ ته وایي چې یار دا څنګه میوزیک دی مونږ ته ډیر خوند راکوي
استاد اجازه ویزه به خبرو کوم ماستا یو سندره کته په انټرنیټ باندې یو ویډیو او یو حال دی ای کی ګنش مې خلک ناشتي پښتانه او په سټیج راشي او تداسي او سندره وای چې ای کی د پښتنو چې کوم په خاوره کې د ناورین جوړ دی جنگونه دی او پښتانه له بد حالت سره مخامخ دي دغه کیسه په کتاب روانه کړی دا غا د اتن په ټیکه کې د نغې ته مغه پښتانه ناشتي او تانی غږی چکچکی وای او غړی ورته کنه نو دې ته په خپل هم پام کړی دی موضوع ته چیرې کم شعرونه باید په اتن کې وویل شي کنه ځکه چې خو د خوشاله دغه د ریدم دی ټیکه دا یا د موسیقۍ ونداز دی
د ته ما ډېر فکر کړی دی بچا جی صاحب اول خو به دا ووایم چې پښتون داسې یو قوم دی چې هغه د غمونو سره ډېر بلد شوی دی الله تعالی دې زمونږ په ټول پښتون قوم کې په ټول اسلام کې دی الله تعالی امن راولي امین خو خبره دا ده چې پښتانه ډېر ستونزو سره مخامخ شوي دي نو اوس غواړي خوشحالي او دویمه خبره دا ده هغه کنسرت چې ما چرته کړی دی هغه ټول دي سټوډنټس یو ډېر انرژیټیک او یو ډېر مطلب ځوانان لکانې ډېر مستي ما اول کې ورته وویل چې دا شاعري لږ واوري خو هغوی نه زما خبرې ته توجه ورکړې ده نه چې کوم ارګنایزرز په سټیج ولاړو نه یې هغوی ته توجه ورکړې ده صرف او صرف بس چې دا تن ټیکه یې واورې ده ټولو را منډه کړه په اتن لګیا شو شاعري ته چا فکر نه و کړی
لم کی خلقا چدا پٹو میں کور گے وے سادہ باد جوندن وے چیو زبل ملا لے وے دغر لمن کی خلقا دغر لمن کی خلقا چدا پٹو میں کور گے وے سادہ باد جوندن وے چیو زبل ملا لے وے دغر لمن کی خلقا گزر تتل لے دوڑا گزر تتل لے دوڑا زمالا کش پہلے اوستا سن لاس کی مانگے وے دغر لمن کی خلقا چد خٹو میں کور گے وے سادہ باد جوندن وے
وحید جانا په پیښور کې د هنر ملګری څوک دی داسې ستا سندرغاړي ملګری چې تو سره زیاتې ناستې پاستې کې په خپلې موسیقۍ کې لاغوی مشورې هم اخلي؟
بچا جی صاحب زما خو ټولو سره شکر دی ښه ناست پاستا ده او ټول هنرمندان ډېر راته قدرمند دي د ورونو غونتې مې دي او ډېر ښه ژوند سره تېرو او زما په شمار چې داسې دي چې که یو ورځ نه وي دویم ورځ ناسته پاستا سره کېږي اغه یو خالد ملک تیرخو نرمن د تاسو بهم پیژنئ ورسره ورسره راشد خان دی چې هغه ستاسو وطندار دی مطلب ستاسو د کلی د ثوابی سره دواړه تعلق لري اسیم د ثوابی خلک په ما ډیر سګي مطلب ډیر خواږه خلک دی مردان چر صد ثوابی او دا ټول یو ډیر ښه مطلب الحمدلله زمونږ په پښتنو کې دغه خلک چې دی ډیر ښه تعلیم یافته او یو ډیر خیسته وطن الله تعالی موږ ته پښتو دغه سیمې را کړې ده او خلک یې هم داسې ښه خیسته او مینناک خلک دي نو دغه دوه درې داسې سرفراز شو دغه سندرغاړو سره زما ناسته پاسته ډیره زیاته کیږي
او سندرې بیا کوم سټوډیو کې جوړوي کوم ارینجر دی یا میوزیک ډایرکټر دی چې تور باندې خپل سندرې جوړوي؟
بچا جی صاحب زیاتر کار خو مونږه ایوان شفیق یو ډیر ښه موسیقار و هغه سره مې کولو خو بدقسمتي دا و چې هغه زمونږ نه لاړو د پیښور نه اوس چې کم دی زیاتر کار زه د وقار شفی د سټوډیو نه کوم په پیښور کې چې ده
او کنسرټونه دی کم کم ځای کې کړی دی کوم بهرنیو هیوادونو ته تللی ما خو چې کتلی دی افغانستان ته لکه چې تللی قطر دوهې ته تا اکثره ځي چې استاد فیسبوک پاڼې له لارې مونږ خبرېږو
او بچا جی صاحب کابل جان خو زمون خپل لوی کور دی هلته خو دا مونږ نه وایو چې مونږ زو راځو هغه خو داسې دی لکه خپل کور هر کله به زو مینوال مې دي خپل پښتانه مې دي نو مینه را سره کوي او داسې دا چې بچا جی صاحب چرته هم پښتانه دي مطلب عرب ملکونه دي یا نور دغسې ځایونو کې پښتانه وي نو الحمدلله زه هر ملک ته ځمه او اکثر ځمه
دبئی تا قطر تا بحرین تا عمان تا دا ملکونو کې ډیر زیات پښتانه دي او خاص کر زما ډیر زیات مینوال دي ځکه چې ټول قبایل خلک دی هلته او قبایل چې هغه اکثر د اتن ډیر زیات شوقیانی
وحید جان تا زنه نور ملګرو په پیښور کې مونږه خبرې کوو وخت په وخت چې تاسو د هنرمندانو د حقونو لپاره هم غږ پورته کوي کار کوي نو دغه دغه هلې ظلم څنګه روان دي پرمختګ هم پکې کړی دی کومه بریا هم پکې لاسته راوړی ده
بچا جی صاحب هلې ظلم خو مې ډېرې روانې کړې دي الحمدلله بدل تک یو ډېر غټه مافیا ناشته ده چې د هنرمندانو حقوق خوري او دا یو خبره بل ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ په دې نوي کول کې هنرمندانو کې ډېر خطا لمفتا کسان غلي دي مونږ ټول رايو زده شوی یو هلې ظلم روانې کړې دي
او په پیښور کې یو بل ستونزه دا و چې اکثر هنرمندان ذکر هم کوي مونږ سره په دې خبرونه کې هم په بیا بیا یاد کړی چې دغلته هنرمندان په یو اتحادیه کې سره غونډیږي نه کنه د اتفاق نه راځي نو په مشرای باندې جنگ وي یا نور داسې بس ستونزې وي چې دی په یو ټولنه کې سره دغه نشي ټولې دی نشي نو تاسو کوم اتحادیه لرئ کومه ټولنه هم د دې توانېدلې چې جوړ کړی مو وي
بچا جی صاحب مونږ خو په اول ورځ ورته ویل دا کم کسان چې راځي شوی یو یار منګه لیکل درکو چې نه په ژوندګي دې منګه پروګرام ته بوزای نه سم شرطوب غواړو هیڅ نه کو خو صرف او صرف د خپل حقوقو لپاره راوځي شه بدقسمتي دا غغه بدقسمتي دا چې اوسه پرې زمنګه یو ټولنه هم نه و خو الحمدلله یو ټولنه را جوړ شوې ده رجستر ټولنه ده نو ان شاء الله پاګه کار روان دي ټول سر کینو هغه مختلف ځایونو کې منګه ناس ته پاستې کو پوره امید می ده چې ان شاء الله ټول د خپل حقوقو لپاره سره یو ځای کیږي
خا او داسې ځوانان زمونږ دی اوریدونکو کې داسې ځوانان کاغې وغواړي چې ستاسو غوندې سندرغاړه جوړ شي د پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي نو تب په دې د خپل د تجربې پرانا کې هغه ته څه توصیه کوي څه ورته وایي هغه باید څو کې څنګه راشي د میدان ته
بچا جی صاحب چې دا چا شوق یې هغه سره جوړې دی شي نو هر یو کار په شوق سره کیږي چې دا چا شوق یې هر یو کس جوړې دی شي خو مهنت شرط خامخا به مهنت کوي زده کړه به کوي وخت به ورکی نو جوړې دې شي دا بعضی خلکو سره زه بالکل اتفاق نه کوم هغه دا وایي چې نه سندرغاړې څوک نشي جوړېدلې جوړې دې شي نوې قسم جوړې دې شي چې دا چا شوق وي خو زده کړه ضروری ده هر یو کار د پاره مهنت او زده کړه شرط ده
خا او وطن ته خپل کلی ته چمن ته سمره وخت پز او خپل کورنۍ او خپل دوستانو لیدو ته
بچا جی صاحب زما خو کوشش هم دا وی چې زه زیات تر خلک دلته را وغواړم ځکه چې د کوزی پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا په منځ کې زمونږ د رابطې سره زیات شي زمونږ تګ را تګ زیات شي خپل خپلوان هم دلته زیات تر را وغواړم زم ور زم دوه میاشتې کې درې میاشتې کې یا یو میاشتې کې زم وطن ته چکر لګوم او زم زیات تر پروګرامونه اوس په کوټه کې مې په خپل وطن کې مې وي او زمونږ د وطن خو داسې خلک دی بچا جی صاحب د کوټې د سیمې الحمدلله په دې هر ځای کې ما فخر کړی دی چې زما د کوټې د پښتنو سره تعلق دی او په میلمستیا هم د هر چا نه تکړه دي په غیرت کې هم ښه تکړه دي او ډېر په مینه ورځم پروګرامونه مور سره کوم او کلی ته هم چکر لګوم هر سم رواج هم زمونږ ډېر ښایسته دی تاسو ته به پته وي
بالکل بالکل نو د راتلونکي لپاره د څه پلانونه دي غواړي کم رقم سندرې جوړې کې کم رقم شعرونه ووایي او نوې سندرې به کله مخ ته راشي
بچا جی صاحب البم کار شروع کړی دی ان شاء الله ډیر ضربا هغه مینوالو ته ډالۍ کوم او زما بس هم دغه کوشش دی چې وطن زیات سي پکې که یوه سندره چرته داسې د مینې د محبت وي نو درې څلور به بیا پکې د وطن وي خامخا ان شاء الله دوه درې میاشتې بعد مې پلاننګ داسې دی چې دوه یا درې میاشتې کې مینوالو ته ډالۍ کوم
سمه ده ډیره زیاته مننه وای جانه تاره سره خبرې وکړي وخت راته راکه د خپل هنر له حاله خبر کړو او تا ته بریا غواړو ستا په دغه هنري چارو کې خوشاله اوسې او کامیاب ژوند ولرې ډیره مننه
نظر زم نہ برازے تبے وفا شوے اللہ شائستے تبے وفا شوے دغر زر قد لیلو اخلی قدم ہوئی آپ نزخرو اخلی قدم ہوئی گرانا ہر وقت میں پزڑے اخ دے گوا دئی ایر میں نئے دے گوا دئی تصویر ناچی دینا وی اللہ دی دن ناچی دینا وی بے وفا یار دن راوڑا مات پمینا مینا مات پمینا مینا پولیس گلاند وطن راوڑا مات پمینا مینا مات پمینا مینا جمران دز مد پلار وی او نک پہچان دز مد پلار وی دشائش دوران بتیر شی رنگ بستا وی آلہ خلقو ہیر شی رنگ بستا وی چی دن بھی پہ گئی تور پما بور وی اور بھی کلئی کو گمڑے کلئی دی اور وئی اور وخلی شائستے کلئی دی اور وئی زما پزڑے سر اور نالا گولی دی تاچے پر رخسار شنخال نالا گولی دی
سنجے او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پختنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پورس پوکم یولس بجے
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې دوه بجے لما مجید بابر سره
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه نه اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت پکارے
زمانگا جنرل چکنو دی پاگی بانی ما اخلیتونو تر ٹکٹ ورکی
دی بلاس کنی یا مونگا پختل داو چکنی دی پارلمنٹ
دا ہر چه پا پرگنی خپرونکی لانیسا اجمل سر دا ہر چار شمبی یا شروع پورس پاکم سلور بجی او دا ہر یک شمبی یا اتوار پورس نهنی می بجی